احمد شبر باشید.
جاوید نعیمی مننه د ازادي راډیو د دې سات د اورېدونکو هرکلی کوم. د خپرونه چې په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خپریشي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له دې هیلې خبرو چې له طالبانو سره د سولې خبرې به پیل شي او پاکستان تور پورې کوي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې پرونی برید په افغانستان کې پلان شوی و. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضوره پاک سوي دي. او په پاکستان کې د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د برید د تلفاتو شمیر 23 ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. دغه څلور کارکوونکي د دې ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې تر تښتونې وروسته وژل سوي دي. د هرات والي ویان احسان الله حیات ازادي راډیو تول چې د دغو کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. چارواکي وایي دغه کسان تېره اونۍ تښتول سوي وه او اختطاف کوونکو د هر سړي پر سر د هغه له کورنۍ د 10,000 افغانۍ غوښتنه کړې وه. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضوره پاکي سوي. د بلخ سرپرست ولایت محمد نور چې د دوو پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ دغه عملیات تنظیم کړي دي. د بلخ چارواکي وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتال ولسوالۍ په البر سیمه کې روان دي. د دوی په خبره چاربولک، شولګر، زاري او کوشنده هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو له موجودیت تصفیه سوي دي. د بلخ امنیت قمندانې ویان کریم دورانی ازادي راډیو ته وویل د وای د افغانستان د پوز هوایي ځواک له فضا دښمن په نشه کړی چې د دوی څو غړي وژلې او څو موټرونه ورویجاړ کړي دي. تر دې مخکې هم د بلخ ولایت په څو ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت امنیتي وضعیت د شوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. د جمهوریت ریاست له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی غنی دا خبرې پرون د پکتیکا له چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې پر مهال په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړې. اعلامیه وایي ولسمشر اول د پکتیکا د امنیتي مسؤلینو راپور واورید، وروسته د دې ولایت د وضعیت د شوالي لپاره په ولایتي اداره کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. په اعلامیه کې نه دی ویل سوي چې بڅ ډول اصلاحات وی او کله به پیل شي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته د ترکمنستان غاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالېږي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل
کونون در جریان
4 ماه
گذشته ما شاهد
دی وای په 34 میاشت کې تر اوسه د کوم خاند شاهد نه یو کوم حقوقي یا اداري ستونزه هم نه د پیښه سوي چې دغه بهر چکنې کړي. هله لرو چې د مشرتابه تر ټاکل کې دوروسته د ټاپي پروژې کار پیسې د ټاپي پروژې د غازو د نلیکی ډیره برخه له افغانستان تیریږي چې د پروژې له پیل سره به یوازې په افغانستان کې 500 زور کسان ته کارونه پیدا شي.
اوس هم څو بهرني خبرونه.
پېښور ته چیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفاتو شمیر 23 ته ورسید چې په دې کې شپږ کسان د پاکستان د هوایي ځواکونو دي، 14 برید کوونکي او 4 هم ملکیان دي. په بډه بیره کې پرونی برید د پاکستان په تاریخ کې پر پوځي تاسیساتو د وسلوال طالبانو تر ټولو خونړی برید ګڼل سوی دی. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی دی. دا لنه د معلومه چې په دغه برید کې څو تنه وسلوالو لاس درلود او څو تنه په تیښته بریالي سوي دي. پېښور ته نږدې تر دې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نشه سوی چې درې سختریزې پکښ وسلوال پکښ وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې دا د امریکا بي پیلوټ الوتکې کړي او که د پاکستان د بي پیلوټ الوتکې لخوا سوي دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ به روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناتو وایي چې ستولتنبرګ به د سپتمبر په 1 او 2 لویف او بیا کیپ ته ولاړ سي او د اوکراین له ولسمشر پیتر پروشنکو، صدراعظم ارسین یاتینوک او د پارلمان له رئیس سره به وویني. د ناتو سرمنشي به همداراز د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. اوکراین د لویدیځ نږدې ملاتړ دی خو د ناتو د 28 هیوادونو غړیتوب نه لري. امریکایي چارواکي وایي روسیې سوریې ته جنګي جوټ الوتکې لیږلې دي. دوی دا په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور د زیاتېدو د پلان یوه برخه ګڼي. دې مسئلې په واشنګټن کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مسکو د مستقیمې لاسوهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. چارواکو پرون ریټرز اژانس او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته وویل چې روسیه لږ تر لږه څلور تکتیکي جنګي جوټ الوتکې د سوریه لازقې هوایي اډې ته چې د مدیترانې سواحلو ته نږدې پرته ده لیږلې دي. دا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مهم مرکز ګڼل کېږي. راپورونو کې ویل سوي چې روسیې په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه څلور بریدګرۍ او ځینې ترانسپورټي څرخې الوتکې دغې هوایي اډې ته رسولې دي. دغه راز په وروستیو ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو ځینې جنګي کښتۍ هم له بالکان سمندر نه لیدل سوي چې د مدیترانې سمندر خواته روانې وي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له سب باندې یوه کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شاړه یې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د روسیې لخوا په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې کړکیچ پیدا کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو آشتن کارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 500 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یوه موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکیچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې نه لرې وساتل سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پورې د اوکراین د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې سوې. د سوریې د لزقیه په هوایي اډې کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کول د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هممهاله هوایي جنګي ماموریتونو امکانات یې زیات کړي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تر دې خبرو وروسته چې د سولې خبرې به شروع کیږي دغو خبرو ته هیله پیدا شوې.
زه هیله من یم چې په راتلونکي هفته کې به د سولې دغه مذاکرات پیل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان د پوځ ویان تور پورې کړی چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر وی اډې پرونی برید په افغانستان کې پلان شوی و.
یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
دا به هم واوري چې د ملګرو ملتو په غونډه کې چین پر نړیوالو ژغ وکړ چې له افغانستان سره مرستې وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د روسیا او امریکا د دفاع وزیرانو له غونډې خبرو، له لیدنې کتنې خبرو او خبرو البته، او دا ساده او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو.
زنه غلی چاکور راوړي، زنه بکس پنجه راوړي، انده وسایل تر راوړي، مکتب دننه نه داخل تم راوړي.
په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واوري چې د کابل په جنو مکتبونو کې خلک بکس پنجه او چاقوګان ګرځي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي له وسلوالو طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل شي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیلې بخښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ورم ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل هیله من دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وشي پیل شي. سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې عالي شورا یو غړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلی دی بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل سوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې ممکن پیل سي. شغلی فوزی هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونې چې کړي دي هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډېر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه را وړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سهولت کار کردار جاری وساتي.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کیدونکې وي، د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وړ مورز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په څو اونیو کې به له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. امنیت شورا ته بیا په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ویلي دي چې نړیوالې هڅولې دي چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین همکاري ورته ډېرې مهمې دي. په دې اړه تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او وروستۍ هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یوه غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې وه، په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیا رغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دوه اړخیزو بلکې په سیمه ایزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې وویل: ملګری او ګاونډی هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړې دي. اوس هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دي او هرکلی ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تېره ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دي چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولی شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بود دغه ته په کومه سترګه وګوري، ولې موږ تاسو وینو دلته سیالۍ هم وجود لري د هیوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ، د افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 328 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغې مخکې هم څو واره په لسګونه میلیونو ډالره مرسته کړې وه. د چارو څېړونکي وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي، نو دغه هیواد به ډېره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې ترڅنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي او د دغه پانګونو د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوې چې ډېرې ستونزې رامنځته کړي له منځه یوسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پاکستانی پوځیان وایي چې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو پر مرکز د تیرې ورځې په برید کې د هوایي ځواک 26 تنه ووژل شول. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوه تیر ماښام رسنیو ته وویل چې د دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او برید کوونکي له افغانستانه راغلي وو. د خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ د ویان د څرګندونو جزئیات له پېښوره د سبې شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې اډې د ډلهیز وسلوال برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او همداراز ادعا کوي چې دغه برید لپاره بریدګر له افغانستانه راغلي و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني طالبانو د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډبیره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کم برید وکړ چې په نتیجه کې د وسلوالو په ګډون 30 کسان وژل شول. د پوځي چارواکو په وینا د دغه برید په وژل شو کې د پاکستان د هوایي ځواک 26 غړي، 3 اولسي وګړي او 13 بریدګر شامل دي. د چارواکو په خبره وسلوالو برید کوونکو عسکري یونیفارم اغوستی او په دوو ډلو کې د پوځیانو د اوسېدو ځای ته ننوتي و چې هلته یوې ډلې پر جومات برید کړی او 14 تنه یې پکې وژلي و. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال عاصم باجوه د جمعې پر ورځ ناوخته په پېښور کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې پر پوځي اډې دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او زیاته یې کړه چې د برید پر مهال برید کړل افغانستانه کنټرولېدل.
یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
دغه خلک له افغانستان راغلي ول. د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او له همدې هیواد عملی او کنټرولېده. دا چې د دې تر شا نور څه محرکات او ریښې دي په دې اړه استخباراتي ادارو کار روان کړی. نو زه اوس مهال په دې اړه څه نه وایم، خو د نورو تفصیلاتو ترلاسه کولو وروسته به تاسو سره ضرور شریک کړم. باجو همدار زیاته کړه دا برید د پاکستاني طالبانو هغه ډلې کړی چې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلي. خو د دې تر څنګ دا هم وویل، موږ هیله لرو چې په افغانستان کې دې پریت پلانې دل باندې معنی ونه لري چې ګنې په دې کې باندې د هیواد دولت یا کومه ادارې ښکېلوي. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دغه حملې د پلانې دوه ادارې سرسري نه، بلکې د کره معلوماتو او د ترهګرو د ټلیفونونو د ثبتولو پر بنسټ کړې ده. د وسلوالو لخوا په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په 13 دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګیرل کېږي. په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دا برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو د تیر 2016 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د ضربه ضرب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د پراخو بریاوو ادعا کوي. د پاکستاني پوځ ویان د طالبانو د برید دغه عملیاتو غبرګونو بالغ ټینګار وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو تر ځپلو پورې به دا عملیات دوام ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او نورو سیاسي او پوځي مشرانو په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم د طالبانو برید غندلی او په خبره یې چې دا ډول بریدونه یې حوصلې ټیټولی نه شي، بلکې د وروستي تروریست او تروریزم تر ختمېدا به پوځي عملیات دوام ولري.
په فیسبوک کې افغان جونې څه ستونزې لري؟ دا مسله نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې څېړل شوې ده. دغه ورځپاڼو د افغانستان په اړه نور څه خپره کړي دي. د رضوان مراد په کتنه کې اور
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د 2016 کال په پای کې د افغانستان پرېښودل به یو دردونکې تېروتنه وي. ورځپاڼه لیکي 14 کاله وړاندې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. پر امریکا د سپتمبر د 14 په بریدونو کې 2909 کسان ووژل شول. له هغې راهیسې بیا په افغانستان کې د ماموریت په ترڅ کې 2350 سرتیرو قرباني ورکړې ده، تر څو پرې نږدې چې له افغانستان څخه بیا امریکایانو ته کوم ګواښ متوجه شي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکا د قربانیو پایله او د دې هیواد راتلونکی اوس په هغو پرېکړو پورې تړلی دی چې باید اوس وشي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر بارک اوباما به پریکړه کوي چې څومره سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او که پاتې کیږي نو د 2016 کال تر پایه به وي او که څنګه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي دي، د داعش حضور هم اندېښنې پیدا کړي دي او د نړیوالو مالی مرستې هم کمې شوې دي. دا مطلب د لیکوال په وینا دا تحولات په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د 2016 کال تر پایه ښایي په افغانستان کې یو بهرنی سرتیری هم پاتې نه وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو بله مقاله کې د انټرنیټي غلو په اړه د ښځو د اندېښنې موضوع یاده کړې ده. افغان خزی وای د انټرنیټي غلو او هکرانو للاسا د فیسبوک لکارولو ویریږي. ورسپانې د یوې افغانې میرمنې کیسه راخیستې ده چې د فیسبوک له پاڼې تصویرونه غلا شوي دي. دا میرمن ادعا کوي چې فیسبوک پاڼه چا حق کړې ده او د دې تصویرونه یې په یوه جالي پاڼه کې ایښي دي. فرید احمدی چې د کابل په لویدیځه برخه کې د انټرنیټ کلب لري واشنگټن پوسټ ته ویلي د ښځو په نومونو د فیسبوک پاڼو جوړول 50% کې زیات شوي دي. ورسپانې د فیسبوک د نړیوالو تولیداتو د پالیسۍ د مشرې مونیکا بیکرت څرګندونې راخیستې چې وایي د هغو کسانو پر وړاندې چې د فیسبوک کارونکو ته ګواښ متوجه کوي دوی هیڅ زغم نه لري. نوموړی ویلي فیسبوک هغه مهال جالي پاڼه په نښه کولی شي چې د پاڼې کارونکی بل چاته د دوستۍ غوښتنه واستوي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان محمد یاسین سمیم واشنگټن پوسټ ته ویلي دا وزارت دا وړتیا لري چې مجرمان کشف کړي او له هغوی څخه ترلاسه شوي معلومات امنیتي او قضایي ادارو ته وسپاري.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ننګرهار معرف ریاست د دې ولایت په هسکه مینه کوټ او اچین ولسوالیو کې د ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي او وایي چې په دې سیمو کې په زرګونو زده کوونکي او ښوونکي له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. د ننګرهار له معرف رئیس محمد آصف شینواري سره فرشتې جلالزی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې څومره ښوونځي تړل شوي دي. ښاغلی شینواري په ځواب کې وویل
د ننګرهار ولایت په درې ولسوالیو هسته مینه کوټ او اچین کې په ټولیز ډول 50 ښوونځي چې 15 بابې په هسته مینه کې دي، 21 په کوټ ولسوالۍ کې دي او 12 هغه په اچین کې دي. دا په بشپړ ډول تړل شوي دي او ښوونکو او زده کوونکو ته ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه ورکول. ښوونکي او زده کوونکي د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. همدارنګه هغه څوک چې په دې ښوونځیو کې دي هغه د معرف شتمنی ده او بیت المال دی. موږ سره د دغه څوکو د ضایع کېدو اندېښنه هم شته او دا مو هم شریکه کړې چې نږدې په هر ښوونځي کې موږ یو ساینسي لابراتوار لرو، یو کتابتون لرو، هغلته اداري وسایل لرو، میزونه، چوکۍ، الماری، فرشونه او تر ټولو مهم دا چې د زده کوونکو نتایج او وزرګانې او د هغوی هغه ټول کاري سوابق په دې ښوونځیو کې موجود دي. د دې د ځای کېدو ویره هم شته. په دې ښوونځیو کې د نجونو لیسې شته، د مسلکي او تخنیکي ښوونځي پکې شته، دارالمعلمینونه پکې شته، دینی مدرسې پکې شته. په ټوله کې د اټکل د مخې په دغو 50 تر شو ښوونځیو کې نږدې 1500 زده کوونکي چې درېمه برخه یې نجونې جوړوي په زده کړو بوخت وو او د دوی درسي بهیر هم د پاوشا 500 خون کلخوا پر مخ بیول کېده چې ادم غنی د ولایتي ادارې د سپارښتنې له مخې خون کې په نورو ښوونځیو کې په خدمتي ډول ګمارل شوی دی او د زده کوونکو د پاره کچیرې کدوی مقدار شی عمومي چې په ډلې شکل کې ته مشتمل دي الته موږ غوښته موقت ډول باندې ښوونځي جوړو د مرسته کوونکو ادارو په مټ باندې خصوصا د یونیسف په مرسته باندې.
دوی څه ویلي دي چې ولې دا کار کوي؟ ځکه تعلیم خو اسلامي حق دی د انسانانو.
موږ په همدغه ولسوالیو کې چې ما نومونه واخیستل په ټوله کې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې خپل استازي دفترونه لرو، یعنی هلته د پوهنې څانګې لرو. هغوی چې موږ ته کوم معلومات راستولي دي که څه هم دا به ډېر رسمي بڼه ونه لري دا معلومات او یا کېدای شي ډېر کره او دقیق هم نه وي، خو په ځینو سیمو کې داسې ویل شوي دي چې ګواکې دا ښوونځي د دې لپاره تړل شوي چې دوی ته په راتلونکي کې خپل نصاب ورکول کېږي. دغه یو داسې ګونګ حالت دی. موږ هم تر اوسه پورې د ځینو اضافه نور معلومات نه لرو چې د دې ورهاخوا نورې څه خبرې شته.
په ننګرهار کې په نورو کومو سیمو کې مکتبونه دغسې د خطر سره مخامخ دي؟
خصوصا هغه سیمې چې د ډیورنډ پولې ته نږدې پرتې دي. تقریبا د ننګرهار یولس ولسوالۍ چې ډیورنډ ته نږدې پرتې وي او تر ډېره په دغه سیمو کې جګړې هم رامنځته کېږي. نو هر چېرته چې جګړه وي زموږ اندېښنه دا وي چې زموږ ښوونځی به تړل کېږي، زموږ زده کوونکي به شهید کېږي، زموږ ښوونکي به شهید کېږي.
تاسو خو په روان کال کې د خپلو کارکوونکو او د خپلو زده کوونکو د تلفاتو شمیر نه معلوم
تاسو دقیقه شمیر موږ نه لرو خو پښینه سره چې موږ په سګنی کال کې هم د زکوونکو د تلف کېدو خبرونه او واقعیات لرو هم د ښوونکو لرو
شنواره سپتاسی مخکې وویل چې له حکومت غواړی چې پاملرنه وکړي نو حکومت خو تاسو یاست څنګه پاملرنه غواړی تاسو
موږ یو نظام درلود یو سیستم درلود چې د ښوونځیو کې موږ د ملاتړ شوراګانې درلودې په هر حالت کې دغه شوراګانې د ښوونځي سره همکارې وې اوس شرایط داسې راغلي چې دغه جوړښت له منځه تللی دی دې شوراګانو اکثره کارکوونکي د جګړو له امله کډه شوي له یو ځایه بل ځای ته موږ دا نه غواړو چې حکومت دې زموږ هر ښوونځي ته یو څوکیدار یا پولیس ودروي ځکه چې 900 ښوونځیو ته چې دوه پولیس ودروي نو 1800 پولیس کې موږ نه غواړو چې ښوونځي دې پولیس وساتي بلکې موږ غواړو حکومت کې دغه سیستم را ورغی موږ تل دا ویل چې معرف یو غیر سیاسي او غیر فوزي اداره ده بلکې یو ټولنیز اداره ده چې هر څوک خپل تصویر ویني موږ غواړو همدغه تصویر خلکو ته وړاندې کړو که هغه د مخالف وي که هغه د موافق وي موږ له توپیر پرته روزنه ورکوو او دا زمینه مساعده کړې ده
د ننګرهار د معرف رئیس محمد آصف شینواری وویل په هسکمینه کوټ او چین ولسوالیو کې 55 ښوونځي تړل شوي دي د کابل ښار د ځینو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د بیباک زده کوونکو لخوا ښوونځیو ته د جنګي وسایلو له راوړلو شکایت لري او وایي چې دوی څو ځله په دغه وسایلو د زده کوونکو د ژبل کېدو شاهدان وو ډېری دغه زده کوونکي په دې باور دي چې په ښوونځیو کې انضباط نشته او زده کوونکي ښوونځیو ته د ورتګ په وخت نه تلاشي کېږي دوی له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې ښوونځیو ته دي د بیباک زده کوونکو او کسانو د ورتلو مخه ونیسي په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسله ردوي او په ښوونځیو کې د نظم او ډیسپلین خبره کوي نور حال له کابله د نجیبې سمان په راپور کې
په کابل کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي له هغو ځینو بیباک زده کوونکو چې ښوونځیو ته جنګي وسایل راوړي شکایت کوي او وایي چې دوی څو ځله د دغو وسایلو په ذریعه د زده کوونکو د ژوبل کېدو شاهدان وه ډېری دغه زده کوونکي وایي چې په یو شمېر ښوونځیو کې نظم او ډیسپلین نسته دغه زده کوونکي له اړوندو ادارو څخه غواړي چې په ښوونځیو کې د دا شان زده کوونکو د اعمالو مخنیوی وکړي د کابل ښار د ښوونځیو دوه زده کوونکي زمان او جواد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
زیاتره واچوستن کې مې چوکوي
ډېر هلکان دي چې چاقوګان او بوکس پنجر ځان سره راوړي او چې له ښوونځیو څخه راوځي جنګ کوي ما خپل لیدلی چې بیا خلک پر راټول شي خو پولیس هیڅکله دې خواته نه راځي
او لیدل مې دي ځنا خالدي چوکو راوړي ځنا بوکس پنجر راوړي همدغه وسایل ته راوړي مکتب ته نه داخل ته هم راوړي ځکه چې مکتب ته چې اول دروازې کې نه وځي هېڅ تلاشي نشته چې تلاشي وي کې هغه خپل چې جبونه په وسي چې چوکو راوړي او دا زیاتره دي ولسم دولسم ټولګي زده کوونکي دي
هم دې حال د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسأله ردوي او وایي چې زده کوونکي او هغه کسان چې ښوونځیو ته ننوځي د مربوطه ښوونځیو د انضباط او ډیسپلین د کمیټې د مشخصو کسانو لخوا تلاشي کیږي د افغانستان د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ما در هم مکتب خود کمیټه انضباط داریم
موږ په خپل هرې ښوونځي کې د انضباط کمیټه لرو او هر زده کوونکی چې ښوونځي ته را داخليږي حتی د موبایل راوړلو څخه منع کیږي د ښوونځي په ساحه کې هیڅ شي ته اجازه نه ورکول کیږي او د هر چا سره چې دغه ډول خطرناک شیان نیول کیږي قانوني چلند ورسره کیږي
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کورنۍ غواړي چې په ښوونځیو کې دي زده کوونکو ته د فزیکي شخړو د ضررونو په اړه د مسلکي ښوونکو لخوا معلومات ورکړل سي خو د ښوونې او روزنې د برخې کارپوهان وایي چې په دې برخه کې نه یوازې د ښوونځیو ادارې بلکې کورنۍ هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
نن تشنا اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو بحث کوو او د دې پروګرام یو ساعت هم د ماشومانو ادبیاتو ته ځانګړی شوی دی. وخت ماسپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. دا ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خپرو. البته یوه یادونه کوم، په اس ام اس کې تخنیکي مشکل لرو ځکه یې نشو خپرولی. اوس هم لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د بلخ ولایت پنځه ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضور پاکې سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د شوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نسته. پېښور ته څیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفات شمیر درو څلوېښتو ته ورسېد. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او د دغه هیواد د چارواکو سره به د اوکراین پر کړکېچ خبرې وکړي. امریکایي چارواکي وایي روسیې سوریې ته جنګي جوټ الوتکې لېږلې دي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یوه کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړه یې بحث وکړ.
په روان خبرونه کې وړاندې په اروپا کې د کډوالو په اړه باندې یو راپور خپرو، خو اوس پر شو د امریکا او د روسیې د دفاع وزیرانو د ټلیفوني خبرو په اړه. په روسیه کې د سوریې د لازقې په یو هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو داس یو حالت رامنځته کړ چې امریکا او روسیه هم مهاله د سوریې پر هوایي قلمرو هوایي جنگي ماموریت مختبوسي. د سوریې د شخړو په اړه د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل د سالی محمد سالی په راپور کې.
د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یوه کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یوه موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکېچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې لري وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگټن کې د روسیې او امریکا د پوځي مشرانو د ورستیو خبرو او په سوریه کې د مسکو د نقش په باب خبرې وکړې. زما په نظر موږ تر ډیره حده هڅه کوو نور معلومات هم ترلاسه کړو چې روسان څه کولی سي او څه په پام کې لري. په ټینګار سره وایو چې غواړو پوسو آیا په عملیاتي کچه هڅه کوي شخړه کمه کړي او د هغې پیښې مخه ونیسي چې ممکن د جنګ په میدان کې پیښ سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاوري پورې د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې سوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هم مهاله هوایی جنگی ماموریت د پرمخ بیولو امکانات زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالات د هغه ائتلاف مشرقي کې ویل چې سمدی راهیسی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پوځي عملیات پرمخ بیایي. اخوا ځینې امریکایي چارواکي وایي روسیې په سوریه کې د خپل پوځي تجهیزاتو او ځواک د ځای پر ځای کولو په لړ کې دغه هیواد ته جنگی جټ الوتکې لیږلې دي. دغه چارواکو رویټرز اژانس او وال ستریت ژورنال ورسپانې ته پرون ویلي چې روسیې څلور تاکتیکي جنگي جټ الوتکې د مدیترانی سواحلو ته نږدې د لازقیه په هوایي اډه کې ځای پر ځای کړي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې څلور بریدګرې او ځینې ترانسپورټي څرخې الوتکې دغې هوایي اډې ته لیږلې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په لندن کې وویل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د مسکو له پوځي مشرانو سره مکالمې مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا هدف دا دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ختمه او د دغه هیواد کورنۍ جګړې ته سیاسي حل لار پیدا سي. روسیا د سوریې د رژیم عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د سوریې په شخړه کې تر دا مهاله څه باندې 240,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له دغه هېواده کډې کولو ته مجبور شوي دي.
وړاندې ازادي او اوریدونکي 19 پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې بیا هم یو بهرنی مطلب راخلو. کوریشا ویلي چې له سربیا سره یې تر ډیره بریده خپله پوله تړلې ده تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. دغه هیواد نورو هیوادونو ته له تلونکو اتو لارو څخه وتړلې دي. بل لور ته بیا هنګري همداراز ویلي چې له رومانیا سره به پر خپله پوله اغزن دیوال وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د اروپای اتحادیه غړي هیواد کروشیا چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو د سیل مرکز ګرځېدلی دی، له سربیا سره یې تر ډیره حده خپل سرحد تړلی دی. سربیا چې د اروپای اتحادیه غړی نه دی، ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې لویدیځې اروپا ته ولاړ سي. په همدې حال کې هنګري له کروشیا سره پر پوله او جنوبي سرحد اغزن دیوال جوړول پیل کړل، او سلووینیا بیا له کروشیا سره پر پوله اورګاډي او ترافیک ودرول. د کروشیا د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې له سربیا سره نښلوونکي له اتو څخه اووه سرکونه یې تړلې دي تر څو له مخکې راغلي د زرګونو پناه غوښتونکو سیلونو ته پام وکړي. د وزارت په وینا د کرویشیا پوځ ته ویل شوي چې په تیرو دوو ورځو کې دغه هیواد ته د دننه سویو 14,000 پناه غوښتونکو په خاطر تیار اوسي. بلګراد د کرویشیا پر دې اقدام اعتراض کړی ځکه په فکر یې زرګونه پناه غوښتونکي ښایي په سربیا کې بند پاتې سي. خو د هنګري رسنیو پرون خبر ورکړ چې پناه غوښتونکي له کرویشیا څخه هنګري ته اوښتي او له سربیا سره پر پوله یې د هنګري له اغزن دیوال څخه ډډه کړې ده. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیجاتور پرون په بوداپست کې په یوه خبري غونډه کې وویل هنګري تر اتنیمو میاشتو پورې د هغه څه په پرتله چې په کرویشیا کې روان دي ډېر مقاومت وکړ. د کرویشیا سیستم چې پناه غوښتونکو ته پاملرنه وکړي په یوه ورځ کې سقوط وکړه. د کرویشیا حکومت اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره مهمات او اسانتیاوې ختمې شوې، او حالاتو ته په کتو سره دا څرګنده ده چې د کرویشیا چارواکو په بشپړه توګه کنټرول له لاسه ورکړی. پر هغه پروسه یې کنټرول له لاسه ورکړی چې په کرویشیا کې روانه ده. هنګری همداراز په پام کې لري چې له رومانیا سره پر خپله پوله اغزن دیوال جوړ کړي. سلووینیا چې له نورو لارو وروسته جرمنی او آسترییا ته د تلو بله لاره ده هم پرون اعلان وکړ چې له کرویشیا څخه له پناه غوښتونکو ډک اورګاډي یې درولي، او شاوخوا یو نیم سل پناه غوښتونکي به بیرته زګریب ته ولیږي ځکه چې د پرمختلو لپاره یې نور ضروري اسناد نه درلودل. د سلووینیا صدر اعظم میرو سیرار ویلي چې هیواد به یې خلکو ته د شنګن سیمې له قوانینو سره سم د آزاد سفر اجازه ورکوي. سلووینیا به له پناه غوښتونکو څخه درخواستونه ټولوي، خو نورو هیوادونو ته د دوی د اوښتو لپاره به د لارې په توګه د کارېدو اجازه نه ورکوي. د اروپایي اتحادیې 28 غړي هیوادونه نه دي توانېدلي چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران په اړه څه پرېکړه وکړي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. دا د بیا ستاسو د خپل خبرونه یعنی ستاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنیو په اړه خپل پیغامونه موږ ته راستولي دي او غواړي چې مسؤلین یې ږغ واوري. نور منظم له دوی څخه به یې واورو.
الو السلام علیکم، زه روزګان وایي چې د اساسو د ساري څخه یا کاس خبره کوم. موږ دا مشکلات موږ لارې باندې جنگونه دي. یو پارسل وړه په درې سره درې نیم زر لارې باندې دي. موږ دا ښاغلي محترم اشرف غنی سره غوښتنه لرو چې موږ سره کومه کوي کې. وسلام،
السلام علیکم وروره. د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د کټواز د تاسو سره خبره کوم تماس. ما دغه نظر د وروره دغه رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه پیغام ده چې دغه په واضحه ولسوالۍ باندې دي، پکتیکا ولایت واضحه ولسوالۍ باندې نن لسمه ورځ ده چې دغه جنگونه کیږي. دغه د پاکستان له طرفه طالبان دهشتګر اوړي. دغه پوستو باندې جنگونه دي، په کلیو باندې، په مالی پولیسو باندې جنگونه دي. کمانډان د پکتیکا د ولایت قرار ورته ناسته، نه امر ورکوي نه کومک ورکوي. دغه مې پیغام ده. وسلام مخته.
سلام علیکم زه ټول د آزادۍ وکړه کوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ما خوښ ده د ورونو چې دا غورمه بیا امنه ده، ولې موږ نشو کولای چې موږ لاړ شو د خپل معاش ته لاړ شو؟ دا قدر ولا ورونه، دا قدر ولا کوي چې دا موږ دا قدر نشو کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کړو؟ هغه چې نو کوي موږ د دولت خدمت کوو، خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو. دا مسلمانان چې دي دا ولاړ د دې لپاره نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت ول دا ګرد احتیاج شکردار بدار خار ګرځي. څوک نه شي کولای چې ولاړ شي د دغه منې پر دی خپل معاش ونیسي پر دا خپل اولاد ته یو نوکرۍ نفقه پیدا کړي. جنرال صاحب راغی لاره خلاصه کړه، خو څه چې طالب و طالب وګرځه په دغه زنځل په کښې وګرځه د ځای بې ځایه کړه مهاجر سو سره کدای سي ولا چې ګر طالب هم راغلی ولا دولت هم ته وایي ولا دوی خپل په ما باندې خپله سوله کړې ولا سره وګر په افغانستان کښې سره کښېنه سره موږ به هم په دې کښې ډېر خوشحاله به هم ولای هرکلی به مونږ کړی ولای ولې خو نن څوک سره وژني ګر دغه د افغانستان یو خپل خلکو سره وژني.
زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد د سلامه زه د فقیر اعظم ولسوالۍ نه غږېږم. زمونږ په فقیر اعظم کښې داعش زور کړی دی او قومي خان کښې ټول حلال کړه او کورونه یې وسو. زه د حکومت څخه هیله کوم چې زمونږ پیغامونه په غور سره واوري. وسلام.
دوستانو په پیغامونو کې مو د بېلابېلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واورېدل چې یوه دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی و. البته دا یوازینی پیغام نه دی، په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره سوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه. همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
ما چندی قبل یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت، من جمله در ساعت سارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزداما و مردم عالی در روی راه ها و در روی مسیر گشت و گذار کرده نتانستند، این مسیرها همه باز است و فعلا حاکمیت دولتی در روی تحکیم است. به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیرزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر ساحات نورستان داریم. این مال آغاز است. امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و همو جاگاه های خشونت و بدبختی از جمعی آفرینند دشمن او را سرکوب بسازیم. در او جمع چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلا هم سرکوب تعدیدات در ساعت ننگرهار یک جمله اولویت های ماست. در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم، طبعا شما در جریان هستیم، در دشت ارچی و چاردره امام صاحب، خانباز، دریجات اقتاش، در اوج هم دشمن ضربات کوبیدنی را دیده بود، ولی به هر صورت هنوز هم تعدید در اوج وجود داره و ما در پی تعدیدات در اوی استقامت ها هستیم. قطعات و جزتامای ما به خاطر حفظ ثبات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن. امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد آرامی زندگی داشته باشند.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان و چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوخت دي. دی ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسېږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي. یوه بل اوریدونکي هم د لوګر د اصري ولسوالۍ په اړه خپل شکایت موږ ته رسولی دی چې دا شکایت به په خپله د ده څخه واورو.
بله، السلام علیکم. احمد ظاهر یم د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه. ازره کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک یې په استعمالولو نه پوهېږي. د لپور یو غیب ده، زمونږ د لوغرې او د قاسم غره په نوم یادوو، د وسلوالو طالبانو هم سرک راخېځولی ده او جیبویه کې ولاړې دي. زمونږ مکتبونه هم د یوې مسره ایسته تړلي دي. د وسلوالو طالبانو په امر باید چې ازره ته امنیتي ځواکونه نور هم راواستوي. وسلام.
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي.
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملی همیشه در خدمت شماست
و همون ترتیبی که شما در جریان هستین، چندی قبل ما یک عملیات بسیار خوب را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن، تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل در اوجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه ای در اوجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه قطعات و جسمای اردوی ملی، بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت‌های بعدی خودم در روی استقامت می‌داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشن. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در روی ختم کردیم، ولی طور نیست که پلان‌های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشه. ما به تعقیب پلان‌ها و برنامه کاری دیگه خودم دارم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در زرغونشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب ترورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو صبح روزی برندی ده همده ازری ولسوالی ده امنیت پاره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سره مرکه کرده و او پا ده اره دستی ویلی و
تاس پویگی چه جین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلا بنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چه پا یو متبادل کار بنده فکر اوکلو چه بلاخر آغا لار خلاص شو پا ازره کی نای وزده چه لار پا امنیت کی تأثیر لده بلکه له اقتصادی پلو او همدارنګ له نورو دهقانانو او دی ازر له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو غوی کولای شي مرکز او بازار ته د خپل زراعتي توکو او نورو مسایلو لپاره لار پیدا کړي. موږ ازر ته سرحدي لواء انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو الته زیات کړی دی او هغه الته رسیدلی دی. په خوښۍ کې د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات تر رسیدلی دی او همدارنګ دی رهبری په کچه باندې په لمړیتوبونو باندې دی ټولو امنیتی او ملکی مسؤلینو ترمنځ یو توافق موجود دی او همدارنګ څنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولای شي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونه ته چې په جنوبي ولایتونو کې له امنیتي ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامون اونی که عبدالغفار در مرجی اول سوالی در چانی در سینگ ساخه در عملیات چرا غنی در امور از مرز ایوانان از مرز دنیاوی قسم پا خدا چی طول چور کرده نو ایشه پا کور که ولا که پریشیده، یا دی عملیات بند که یا دی عملیات و که منتقه دی ونستی چنا عملیات کولای سی اولا جنگ کولای سی دوی در خلق پا کورو که لوی دلی دی در خلق دنیاوی کنجد یا پا قسم پا خدا چی ولی دی او وری تکه چی وری علالی اغا در خلق دنیاوی وری اغا شای چی در کمت یا اغا دوی وری کشتونه در طول و در وجه و در سنگ عملیاتی در سنگ و
سلام علیکم. در پرا در ولایت در بلا بلک در ولکوالی اقدام ایغان دست تبریدم روار داغ مجدیر در دغت پازاج در خصوص در وانون را غرزی و یا توفون و در کرو بند مشکل دیر خال در پازاج کری مجد دوستو چرواق خیلی داغ بانکی و سلام
زنګین علم د ولادت زنګین مسلسل سره په تماس کې ما آزادې تور کارکون خدمات نه سلام نو سره او بیا یو سلام سلام مو شر اشرف کوم د ډاکټر عبد الله کورنی او سرچار تر ور کېږي ما دا راته غاڼې روز دې زلمانو مخنيسه علم د ولادت زنګین مسلسل سره غلا تر شو کېږي د باغران مخ دی ونی زمين دا ور کېونی سي دا غم کې دې عملیاتونه په شروع کې چا کېږي په شروع کې هغه مخې ونی وي چې خو دا بس قرارې د شي نه سي ان کله چې دې ټول وګړو دغه خواته کېږي تشکیل دغه خواته کېږي پر هغه لور تر روان دي هغه مخکې ګرځي چې کوي وو دغه باغران وو زمینداور د امریکې په ټولنه کې څنګه لا د راي شوای دی د خدای لپاره ځات نه کوي ورور د یو بار کې سي ابن سل دوه سوال کله لري کېږي د دې لې چارې په فشار د وطن تر او شوای څنګه لا تر شوای چې جرم څه جرم نه 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 سي ما ودا بل په غوښه راځي چې دوه لکه سیره ساخلي 2000 2000 3000 نو دې کې ما
السلام علیکم. زه د حکیم له هلمند ولایت البته له شکر څخه د سلسله په تماس یم. په ټول وطن کې هر وخت د هغه له د چې مسافرانه ولې سالي ته پام لري نه وکي او زه ته زیره د وسوان طالبان څخه خبر دي چې نو شوه خو ځای خلاص.
السلام علیکم.
زپاین د نارسرای څخه خبره کوم. مساکلات یو ونی ورسیدین ول وس د کواری د غریش د سنگینو د کجکری زه د دغه د لوړ چارواک ته دا یل کوم چې دغه وسی د دغه ورسالوی کارو کې کنه دا ولا شي اخر اخر یې لاسته ونل وی و سلام.
د هلمند د مساقله ولسوالۍ د امنیت په اړه مو د اوریدونکو څرګندونې واورېدلې. د همدې سیمې په اړه زموږ همکار صفي الله ستانکسي د هلمند د امنیت قمندان جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی یې داسې دي.
د وطن دښمنانو د خپلو بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حملې کولې. غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ. ولې خوشبختانه چې د مساقله په ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان صاحب، دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان هم ورته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګېږي. یو نفر هم په مساقله په ولسوالۍ
بله قمندان صاحب، په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې، بیرته افغان ځواکونو ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د هغوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده، نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مساقله د باتور ورسته رامنځته شي.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کېږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایی عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایی عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتی بخش کې موږ سره دوستان کومک کوي، ولې په نور برخو کې
وروستۍ پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم. د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله، او دا وظیفه به په سر رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کېږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کېږي. د مساقله ولس
د ازادي او اورېدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اورېدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېښي دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو د مخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اساس طرح نامہ د کندهار ولایت معروف ولسوالی وسیره د کندهار فار څخه تاسو ته پیغام پریږدم. موږ د دولت څخه دا هیله لرو چې موږ د معروف ولسوالی د افغانستان د خار په نظر وکتل شي. موږ ولسوالی د زیات مشکلات سره مخامخ ده چې نه سړک پوخته وي دی او نه مکتبونه درو. دا دیارس کارک چې یوه افغان سیم خاده درېدلې ده چې هغه څخه سر د بازار خلک استفاده کوي، ورته هیڅ ځای هم کار نه کوي. وسره
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت زاجیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د زاجی راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. په هم قدم کې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والی او د زاجیرو ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم، عرض ورته کوم چې په 14 کالو کې زاجی سره اړیر ځای سره وادي کلک کلک وادي وشوي، سروې وشوي، شیدا د 50 کیلومتر سرک نه درته پخو اشغل تول غل تول کې حکومت نه جدي خواهش کوم چې پکتیا د زیاره بوله سواله سره کتور نو سکاله کې خام ده او ټول خلک دولت سره ملاتړي دي او ټول خلک په دولت کې دي. متاسفانه دولت ورته خاص توجه نه کوي، سره کې خام دي، هر څه تر بشوره دي، خاص توجه نه کوي. دولت هم دا جدي خواهش کوي چې دیول سواله د خاص سرک پخ کی چې بر مصرف کارونه کی لکه شرنا ول سواله کوم سرک پخ شوی دی، څه یو کار بنیادی کار وته کی چې سی مصرف شو ټول بیزی یو بر مصرف کارونه وشول.
السلام علیکم. زه د متروان په یو خبرې کوم. د ایران په لار ډیر حالات خراب شوی دی او متروانان یې پستولې دي، ځینې ته لاسونه پرې کړی دي. نو موږ د اشرف غنی سره غواړو چې د لار ډیر امنیت کې دا ډیر خراب شوی دی.
السلام علیکم. زه رامدین یم د اروزګان د ولایت جزو د ولسوالۍ د چونې د کلس خبرې کوم. موږ د دولت خدای هند چې موږ کلینیک کوته ولاسو موږ ته شي دوای نه راکي ګرا شي دوای ګر مړو خلکو ته کی فایز موږ غوروسیز.
السلام علیکم. زه حمید الله هم د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه یو موټروان یم، بار وړونکی موټر چلوم. زموږ په هلمند کې د زموږ والي دا اعلان وکړي چې نور به تاسې په دښتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوئ. نو موږ د نیمروز څخه تر بارانچي پورې کله کله ځو، زیات وخت مو د هغه تجارت دی یا تر ربا ته ځو. نو دا به موږ ته مشکله نه وي چې موږ د نیمروز څخه پر دلارام را ګرځو، بیا پر ګلشته را ځو، د کندهار پر درایي لشکرګاه ته را ځو، بیا د لشکرګاه څخه په ناوه کې او بیا په هزاره جوت کې تېرېږو او بارانچي ته ځو. دا زموږ هم مصرف شو، هم لاره ډېره اوږده شوله. دلته د نیمې ورځې لار ده، هلته موږ د درې سوه ورځه لاره کېږي، او بیا یوازې دا نه، په سلګونو په موټران په دښتونو کې خپل روزګار دپاره کارونه کوي. څوک بوټي کوي، وطن چوړي، څوک مالدار دي، څوک بلوڅان دي، څوک په څنګه دي. نو دا به ټول په دا دښتونو کې لارې بندي. دا چې بیا اول هلمند ته رالی، دا زه به نه د غلو پشتیباني کوم، نه به د غلو سره عمل یم. نو اوس چې موږ دغه نیمروز را روان شو، بیا تر برنچي پورې ځو، چې موږ سفر هرې پوستې شل شل افغانۍ واخلي، زموږ به څونه مصرف وشي. او بیا دا خلانه شل افغانۍ څه چاکه مپوستا د سړي څخه سل افغانۍ، دوه سوه نیم سل افغانۍ غواړي. وسلام.
السلام علیکم. ملنګ زیم د کونړ ولایت په مرکز اسلامآباد څخه. زموږ په کونړ کې بیکاري زیاته شوې ده، او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي، او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي، تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
محترم ورور، ستا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل، چې هر یو ته به انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریکې کړو. د خپرونې په پای کې د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېرې اعلانېږي، درسره ویلې کوي ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ولان چکین اناس نیم چه پاس ولان نیم چه کینم وخت روان دی ولی او انتظارن تیری گی دی دردن تیری گی دی دلدارن تیری گی دا جوند لزن رو دک